همکاری کردن. تا برنامه دیگر خداحافظ.
اورسمالیک مرخه.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو آزادی رادیو ته خوږیست روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم موضوعات مو درته راټول کړي دي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیزي خبرونې د انصاف پلټه کې او د ورکو شو وزانو خبرونې درته وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ملي مشارکت ګوند په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستۍ څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د نجیب الله کابلی په مشرۍ د ملي مشارکت ګوند په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. حسن روحانی تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي و په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپریال منفي اغېز کوي، نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نسي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی نن د مظاهرې پر مهال وویل:
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند های آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران، مرگ به مداخلات ایران.
نننی مظاهره د کابل د نیوی شار لپاره څخه پیل او د ایران سفارت ته تر نږدې سیمې پورې دوام وکړ. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وشوه. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل اصلاحات د شی حکومتولۍ مهم اصل دی. بلخوا د امریکا سرپرست سفیر هوګو لورنس هم د شی حکومتولۍ لپاره پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي د فاریاب جوزجان مهمه لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړه. دغه لار لیوي میشتې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو له کبله تړلې وه. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب ولایت د میمنې لومړۍ نمبر لاره چې د جوزجان تر ولایت رسیږي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ټرافیکو پر مخ خلاصه سوه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونه درې تنه د انسان تښتونې په تور نیولي دي. د والي ویاند عطاالله خوجیاڼي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
درې تنه انسان تختون کې چې دوی به انسانان تختول او بیا به د موبایلو په ذریعه ترې پیسې غوښتلې، په دې ذریعه خپلې تخریبي کړنې ترسره کولې. د ملي امنیت منصوبین له لورې نیول شوي دي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی.
د ولی ویان وای نیول سو کسانو د انسان تښتونې په لسګونو قضیو کې لاس درلود. د ازادي راډیو د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې په جنوب لویدیځ کې سر لنن ماشین څخه اوربند نفیسو. دا د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو وروستۍ هغه ده. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب پر دغه اوربند د جمعې پوره سلا سوی وه. له مخې به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو ترمنځ جګړې درول کېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دغه اوربند د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لوري ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکماستر پرون دغه اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. وی ویل چې د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې سوی تشویق سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. کیف ته له رسیدو سره سم ټیلرسن ویل
موږ غواړو تایید کړو چې اوکراین اوږده لار په مخ کې لري او ډیر نور کارونه په مخ کې لرو. دا هر څه د اوکراین د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي چې د غذای د پانګوالو او د هغه اروپایي ګاونډیانو لپاره جذاب وي. غواړو تایید کړو چې زیات څه شوي خو ډیر نورو کارونو ته اړتیا ده.
ټیلرسن بنن اوکراین ته په خپل اول رسمي سفر کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړې. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د جرمني په همبورګ ښار کې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پای ته ورسېده. د سرمشریزې پر مهال ټیلرسن په هغه غونډه کې برخه درلوده چې د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ وسوه. ښاغلی ټرمپ هغه کتنه فوقالعاده بللې او له مسکو سره یې د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. خو د ادارې پر روسیې لګول سوي بندیزونه نافذ ساتلی دی. دغه بندیزونه وروسته له هغې پر مسکو لګول سول چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړله او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. او د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا په اصل کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی. د واکمن ګوند رو دونګ سین مون ورځپاڼې نن په یوه تبصره کې لیکلي، امریکا هڅه کوي په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې خطر د اوج مرحلې ته ورسوي. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل. د دغو تمریناتو پر مهال د امریکا بم غورځوونکو د شمالي او جنوبي کوریا سرحد ته نږدې الوتنې وکړې او هغه بمونه یې وغورځول چې هر یوه 90 کیلوګرامه وزن درلود. شمالي کوریا تیره دوشنبه یو بالستیک میزایل وازمایي چې د شنونکو په باور د امریکا تر الاسکا ایالت پورې رسیدلی سي. شمالي کوریا ادعا کړې چې دغه میزایل د اټومي سروکي یا سرګلولې د لیږد توان لري.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان سیمه اونړې خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی اصلاحات و تجمن دی او په دې برخه کې به په یو ملي بحث کې له خلکو سره سلام مشورې وکړي. په دې اړه د تفصیلی راپور سربیره د سیاسي چارو له وشنون کې سره هم غږیږو. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند او یو شمیر کابل خاریانو د ایران پر ضد نن مظاهره وکړه.
بند کمال خان، بند سلمو، بند بخش آباد، بند آیا و افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي او روسي لوړ پوړي چارواکي هغه اوربند چې د سوریه په جنوب لویدیځ کې پرې موافقه شوي په سوریه کې د سولې پر لور مهم پرمختګ بولي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو اړه په همدې خبرونه کې مطالب اوریدلی شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحات او تجمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلام مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به هم واوري. ښاغلی غنی د یکشمې په ورځ دغه څرګندونې نن د انسجام او څارنې د ګډ بورډ د شلمې ناستې په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې غبرګونونه راپاروي او د ناراضتۍ بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمه ناسته کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د ناراضتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. محمد اشرف غنی دغه شان ټینګار وکړ چې قومي ناراضیتي پیچلی او ژورې محسوسیږي او په کومه باید ورته ونه ګورو. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبری کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو. د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د هرات د پخوانی والی سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات سوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. بلخوا د بلخ والی د ولسمشر لومړي مرستیال او د اجرایه ریاست دویم مرستیال په دې وروستیو کې یو نوی ائتلاف جوړ کړل چې د خلکو اندېښنې راوپارولې. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وویل چې افغانستان کې سوله او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دوی وایي د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بېوزلي راکمه کړو، سوله راوړو، هوساینه او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي سي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې تر اوسه سولې ته لبای کنه دی ویل سوی او طالبان باید پوه سي چې وخت د دوی په ګټه نه دی.
بله، رحمت الله افغان چې نن چې په کابل کې د بورد کومه ناسته شوې وه، د انسجام بورد په دې اړه یې تاسو ته گزارش درکو. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې د سیاسي چارو له یو کارپو سره په همدې رابطه غږیږو. د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلامونه، پوښتنه هم درنه مطرح کوم چې ولسمشر غنی وایي چې د فساد پر ضد په بخنې سره د اصلاحاتو په رابطه به یو ملي بحث رامنځته کوي او د خلکو اندېښنې به هم اوري. پوښتنه مې دا کوله چې په دې رابطه باندې اندېښنې عموما څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې اصلاحات بلا شک چې د ټولنې اړتیا ده او د ټول ملت غوښتنه ده، خو دا چې سیاسيون یا هغه خلک چې په ټولنه باندې د اغیز خاوندان دي هغوی ټولنې ذهنونه ډېر مخشوشه کړي دي، نو تر ډېر بریده پورې اړینه خبره ده چې حکومت ملت او د ملت ټولې برخې، ټول قومونه او ټول ملیتونه په یو کرخه باندې او په یو پاڼه باندې سلا کی، یعنی یوه دا قناعت ورکړي چې کوم اصلاحات چې کیږي دي کې کوم سیاسي ملحوظات نشته دي، بلکې تر ډېر بریده پورې د ملت خیر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره.
رحیم صاحب فکر نه کوي چې دغه موضوع چې تاسو ته اشاره وکړه چې ټول قومونه او ټول دي، یعنی یو دا ډیر سخت کار نه ده او دا حکومت او یا ټوله کې دا ظرفیت تاسو پکې ګوري دا کار به وشي؟
بل شک چې اسانه بنه دي په داسې حالت کې چې بیا هغه ډلې چې په اصلاحاتو کې خپل تاوان ویني هغه به هم خپل هلې ځلې کوي او همدا لامل وي دا به اسانه کار نه وي. خو د دې تر څنګ چې د ملت رضایت او باور ګټو، د دې لپاره په ځای دی چې خبرې وشي که عمل کې یو څه وښودل شي او بیا د هغه عمل پایلې په روښانه ډول ملت ته وړاندې کړی چې زه فکر کوم دا به دومره ستونزمن کار نه وي. او خصوصا په داسې یو پیر کې چې موږ او تاسو د قدیم ادوات په افغانستان کې لرو او ډیری افغانان په اجتماعي رسنیو کې هم فعال دي، کچیر موږ خبرو پر ځای عمل وکړو او د عمل پایلې د ملت سره شریکو، زه فکر کوم چې سل په سل کې به ملت افغان حکومت شاته ودرېږي او دای په تیر کې هم خودلې ده.
رحیم صاحب یو بل موضوع. بله، وخت چې تاسو خبرې قطع کوم، ولسمشر غنی وایي چې د اصلاحاتو په رابطه به دای په یو ملي بحث د موضوع بدلوي او بیا به له ولس سره په فکر نه کوي چې د اصلاحاتو په رابطه باندې یو اجماع موجوده د وار لمخه او البته هدف مې د خلکو ده. موانع څه دي؟ عمدتا لوی موانع چې همیشه حکومت، یعنی په یو شکل حکومت چیلنجوي ستاسو له نظره، ځکه نړیوالم په دې رابطه باندې یعنی د نظر توافق لري.
بل شکه ما مخکې تاسو ته ویل چې ټول ملت همغږی دی په دې باندې چې اصلاحات منځته راشي. سترې موانع دا دي چې هغه سیاسي ډلې، هغه ګروپونه او هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې په تیرو حد اقل 15 کلونو کې په سمتي او نژادي او ایډیالوژیک سیاست کې ښکېل دي او دا ملت یې ځان سره ګاڼه کړی دی په یو نوم او په بل نوم، کله چې اصلاحات کېږي طبیعي خبره ده چې هغه پخوانۍ څېرې چې په دې ټولنه کې په سیاسي محور د افغانستان کې فعال وي د هغوی شتون ته خطر پېښېږي او بنان هغوی دې ته نه حاضرېږي چې خپل محوه کېدل په خپلو سترګو وویني. نو همدا لامل دی چې دوی بیا وخت نا وخت بعضې حرکتونه کوي چې حکومت او د حکومت شتون چیلنجوي او د همدې له کبله حکومت مجبورېږي چې ډېر په پام سره خپل قدمونه واخلي. موږ تاسې ولیدل چې بعضې حرکتونه په تېره میاشت کې ولیدل شول چې تر ډېره بریده پورې د ملت د حق غوښتنې په نوم باندې د سیاسي باج اخیستنې یوه هڅه وه چې حکومت ته ډېرې سرخوږي پیدا کړې او ډېرې ستونزې د هېواد په بېلابېلو برخو کې عامه خلکو ته هم پېښې کړې. بنا همدغه خنډونه دي چې ستونزې پېښې او د حکومت تشویش به هم دا وي چې څنګه کولای شي چې دغه خلکو د حرکتونو په شتون کې او د هغوی د هلو ځلو په مقابل کې خپله ایجنډا مختوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم و.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدر منوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. او سم راځو د خبرونې پاتې مطالبو ته. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب کابلی وایي چې ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د ملي وحدت حکومت د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ملي مشارکت او د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې جوړې شوې مظاهرې ته وکړې. مظاهره کوونکو چې د ایران ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول، ویل چې افغانان د خپلو اوبو څخه د استفادې حق لري، او په دې اړه د ایران د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو سره پیلېږي.
بند کمال خان، بند سلمو، بند بخش آباد، بند های آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
دا ده غلزگونو مظاهره کوونکو غږونه دي چې د یک شنبې پر ورځ د کابل د شارناو پارک څخه د ایران د سفارت په لوري روان وو. دوی د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو راپارولې دي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي ایران او پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي، خو افغانان ویښ شوي او نور په کورنیو چارو کې ګاونډیو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي.
ایران و پاکستان تروریستان را، طالبان را و شبکه حقانی را اکمال و
دی وی ایران و پاکستان تروریستان، طالبان و حقانی شبکه اکمالوی او ورته روزنه ورکوي. په همدې ډول د حکومت د نن ځینې سیاسي کړۍ د مالی مرستو له لارې هڅوي چې د ملي وحدت حکومت بې ثباته کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر کارونه ستایو، ځکه چې د افغانستان دښمنان یې ښه پېژندلې او قاطع اراده لري چې د افغانستان اوبه او پولې مهار کړي. ښاغلی کابلی وایي چې ایران له لسګونو کلونو راهیسې د کمل خان بند، سلما بند او په افغانستان کې د نورو بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپلو زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ دا مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تېره اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. حسن روحاني د چاپیریال ساتنې یوه نړیوال کانفرانس ته ویلي چې د هغو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی کوم چې افغان حکومت یې جوړوي، خو له دې وړاندې یې اوبه ایران ته بهیده. افغان حکومت بیا ویلی چې له خپلو اوبو څخه به د پخوانیو معاهدو او نړیوالو قوانینو له مخې هرومرو استفاده وکړي. له دې وړاندې په هلمند کې ورته مظاهره شوې او په کابل کې بیا د لوی پکتیا جرګې او مدني ټولنو د خبري غونډو له لارې سخت غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه غبرګون خود ویل چې افغان حکومت باید د ورته څرګندونو په اړه اقدام وکړي. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی، او لکه د نفتو او نورو طبیعي زیرمو په څیر ورته ارزښت ورکوي. په کابل کې د یک شنبې د ورځې د مظاهرو څو تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امیر محمد د پامان اوسیدونکی غواړم له افغانستان رئیس جمهور نه پاکستان هم زموږ مداخله کوي او ایران هم مداخله کوي. که خپل وسه نه کوي په قاموزې غوږ کې موږ حضور احمد ورته ولاړ یار سزا ده.
دا شیطان نه منو او دې باندې هم نه زغمولای شو. خپل وبم دې خپل خاور نه او دا وبم نشي کېدای د خبر کې هم خارج ولاړی مرته ولاړی موږ ورته ولاړی تابعداري.
د حقوقي چارو کارپوهان هم د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نه شي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د دا ډول څرګندونو پر وړاندې باید نه افغان حکومت، نه مدني ټولنې، نه سیاسیون او نه عام خلک غلی پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ به د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پیل شي. د دغه کمیسون منشي ویان ګلاجان بدې سیاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د انتخاباتي مرکزونو د کارکوونکو د تخنیکي روزنې لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسون لدغه اقدام څخار کله کوي خو وی دولت او کمیسون باید تر هر څو وړاندې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي کارونه وکړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د کارکونکو د تخنیکی روزنې لړۍ روانه ده. د دغه کمیسون منشي او ویان ګلاجان بدې سیاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د محلویش لمخې او لجمن سره سم به راتلونکي اونۍ د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملي چارې پیل شي.
وعده سره سم په راتلونکي هفته کې بعد د دې چې د امنیتي برخو نه مونږ مطمئن شو او همدارنګ افراد چې هلته د انتخاباتو د مرکزونو د ارزونې لپاره د هغوی د ترینینګ پروسه پای ته ورسیږي انشاءالله چې د مرکزونو ارزونه به پیل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د کمیسون د اعلان له مخې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د 1290 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د انسجام او سارنې په شلمې ناسته کې د شفافو آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې ټیفای د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دې کار هرکلی کوي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې کمیسون او حکومت د امنیت ټینګښت لومړیتوب ورکړي. دی وایي له دې چې موږ ته څه مهم دي هغه دا دی چې باید د امنیتي ننګونو ارزونه یې کړې وای. د رای ورکوونکو د لیست ترتیب ډیر مهم دی. بل مهم باس چې باید د کمیسون په داخل کې د ولایتو لپاره تخنیکی کسان استخدام کړي وای. دا هغه موارد دي چې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې په پرتله لومړیتوب لري او مهم دي. ښاغلی ایوب زاده وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسني نام نه حالاتو ته په کتو وتوانیږي چې په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې په بریالیتوب ترسره کړي نو دا به مثبتې نتیجې ولري. خو په خبره فکر نه کوي چې کمیسیون دې له دې ازمونه بریالی ووځي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې اسې چې په دې وروستیو کې د یو شمیر مهمو بنسټیزو پروژو لکه د ټاپي پروژې او نورو پروژو چارې یو څه پیل شوي او کارونه مخته تللي دي، او همداراز په افغان حکومت او په خاصه توګه ولسمشر غنی د دغه پروژو تطبیق د خپل د حکومت یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي. دا چې په ټوله کې سیاسي کارپوهان او په دې رابطه باندې څه نظر لري، د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې رابطه بېلابېل مطالب خپاره کړي، او د ولسمشر غنی د حکومت دغه تیر در تقریبا درې کلنه دوره کې چې کوم کارونه شوي هغې ته کتنه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان دغه مطالب راټول کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو برخو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو کړنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی بیا لار غلطه کړې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی د امریکایي سناتورانو له پلاوي سره منلې چې د امریکا تر نظارت لاندې وه د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره ګډ پوځي عملیات کوي. د مطلب د لیکونکي په باور دا همغه غلطه لار ده چې ولسمشر غنی پرې دوه کاله مخکې ترکستان ته ورسېد. د ده په خبره د امریکا په منځګړتوب له پاکستان سره دا ګډ پوځي عملیات یو ځل بیا د پاکستان پر وړاندې د ښاغلي غنی د بهرني سیاست ژور تناقضات په ډاګه کوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل نننۍ ګڼه کې په دې نوم یو مطلب چاپ کړی دی، د ولسمشر غنی بله تیروتنه. د مطلب د لیکونکي اشاره د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلي او د یاد شورا د نورو غړو ټاکنې ته ده. د مطلب د لیکوال په وینا د سولې د عالي شورا اوسنی رئیس د قومي، ژبني او مذهبي نظره د طالبانو د خوښې وړ نه دی. د دا هم دی چې د یاد شورا په ترکیب کې هیڅ یو ملي باتقوا پو عدالت غوښتونکی سولخوخه او با احساسه شخص نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر په نوښت د ماشوم د ادبیاتو د ټولنې د جوړولو خبر خپور کړی دی. په دې اړه وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست محمد رسول باوري له قوله لیکل شوی چې د دغې ټولنې د جوړېدو لپاره به د لیکوالانو او د هغو ټولنو چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوي تر مشورو اخیستلو وروسته یوه مقرره جوړه او ټول کارونه به ترسره شي.
اجمل تورمانوش د کابل چاپ د ورځپاڼو غورچاڼې تاسو ته وړاندې کړ. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه یو دوه مطالب راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي او روسي لوړپوړي چارواکي هغه اوربند چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې پرې موافقه شوې په سوریه کې د سولې پر لور مهم پرمختګ بولي. د اردن له پولې سره د سوریې په درې ولایتونو کې د اوربند بل امریکا او اردن سره په همغږۍ د روسي لخوا څارل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی دی د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. ایچ آر مکمستر پرون وویل ټاکل شوی دی چې د سوریې په وخت نن یکشنبې د غرمې له 12 بجو اوربند پیل شي. د اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویویل چې د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پایته رسېدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده. هغه زیاته کړه چې دغه موافقه دغو ګډو هدفونو ته د رسېدو پر لور یو مهم ګام دی. په سوریه کې په دغه سیمه کې د اوربند د نافذېدو پریکړه د جولای په 10 د جرمني په هامبورګ کې د 20 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو، روسیې او اردن لخوا وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه اوربند به له متحدو ایالتونو او اردن سره په همغږۍ د روسیې د پوځي پولیسو لخوا څارل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ په هامبورګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوربند دغه موافقه د متحدو ایالتونو د دریځ د پشا کېدو او هلته په وضعیت کې په اغېزمن ډول د هېواد د ښکېل کېدو په نتیجه کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل دغه موافقه زموږ د روسیې او امریکا ترمنځ لومړنۍ نښه ده چې کولای شو په سوریه کې ګډ کار وکړو. دغه اوربند د سوریې په جنوب لویدیځ له اردن سره د پولې په اوږدو کې په درعا، سویدا او قنیطره ولایتونو کې نافذیږي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل چې په هغو سیمو کې چې نن له غرمې به دغه اوربند نافذیږي د درعا په 2 کلو د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو له خال خال ډزو پرته نور وضعیت نسبتا آرام و. په عین حال کې روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له ترکیه او ایران سره په سوریه کې په اصطلاح د جګړې د بندېدو پر 4 زونونو خبرې پیل کړې دي. په دې اړه چې په دغو زونونو کې کومې سیمې د اوربند په سیمو کې شامل شي او څوک به پر اوربند څارنه کوي تر اوسه موافقه نه ده شوې. خو په خاطر دی د سوریې د حکومت او د هغې ډلو ترمنځ ورته اوربندونه مات شوي دي.
او دا هم له سیمې څخه یو راپور. په مومند ایجنسی کې پوځي چارواکو له هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په یکاون کې مشت مولوی شال محمد وای چې هغه وکلن و چې یکاون ته یې کړه کړې وه او شپږ 10 کلونه یې په دې سیمه کې تیر کړي. نو باید د پاکستان حکومت دې ورسره نرمي وکړي ځکه چې خپل کاروبار لري او کاروباري معاملات پر غونډولو کې هم لږ تر لږه 1 کال لګي.
دا فیصله خو د حکومت زمونږ په غیر عدالانه ده چې دا د ذکري که زمونږ نه کوم شکایت وي د کوم یو ورور سره زمونږ راغلی وي. نو د هغې مونږ ته دوی ویلی چې د اصلاح په طور هغه دوی زور هم لري خو هغه خبرې الحمدلله مونږ نه دي دغه ثابت شوي. د کان روزګار کوم پنجاب ته د کان مان لېږم. ډېر کافي پیسې زمونږ بندې دي او روزګارونه داسې دي چې کله چلیږي کله نه چلیږي. روزګار کې چې پیسې بندې شي په لږ ټایم کې نه راوځي. ضرور هغه که وخت غواړي.
ډاکټر عبدالنصیر د ننګرهار ولایت نه یکاون ته کړه کړې وه. ولیدا ساتوم د یو رجسټر افغان کډوال په حیثیت په یکاون کې میشت دی او دی وایي چې هر کله که په هغوی زور راوړې شو چې ګنې کړه دې بار کړي نو هغه او د هغه ملګري به یو ان ایچ سی آر ته هم ورځي او د خپلو مشرانو سره به خبره کوي.
زما تقریبا دلته 15-16 لک روپۍ قرضه ده او په دوی چې کله ماته خبر راکړه د زما خپله د قرضدارانو باندې ګرځېدلم نو هغو ماته ویلي چې یو خو اختر تیر شو موږ ته لږ صبر وکړه. نو ټولو کې ما به یو 10,000 یا 15,000 روپۍ راټولې کړي یا دا حکومت به مونږ ته دا قرضې راي چې مونږ لاړ شو کنه راکې نو مونږ سره خو به دا کومک وکړي چاره د خلکو باندې فشار راولي مونږ ته قرضې راکې بیا دې مونږ وباسي.
شیر ملنګ هم په یکاون کې ژوند کوي وای چې په داسې حال کې چې هغوی خپل وطن ته د تلو تابع نه ده کړې په زور وستل ورسره زیاتې دي.
خپل وطن خو ګل وطن د څوک پرې دي خپل وطن خو مونږ د مجبورۍ نه وزل ته پراتی چې هغه مرغې چې جاله جوړه کيم په لس ورځو کې نور رانیږي نو دې مونږ ته څنګه په 4 تاریخ ټیم راکې یو بیا راته وایي په 10 تاریخ باندې وزه په 15 ورځو کې څه شي کېږي سمونده کارو کو او دې ګرمۍ ته ګوره ماشومان دي خزي دي زنانه دي.
انتظامیه د خسادار په لاس دغه کډوالو ته ویناګانې کړي چې ځینی کډوال په بره محمد او ځینی کډوال په کوزه محمد کې میشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کغون.
د لندن په یو پله داسې تختی خودل شوی چې د لارویانو د تګ راتګ پر مهال د هغوی انرژي جذبوي. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اینډ کمپنۍ له لورې د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژۍ د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي او یوازې خلک په کې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورسپانې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کېږي، ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي ته راورسېدو. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د نجیب الله کابلی په مشرۍ د ملي مشارکت ګوند نن په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. حسن روحانی تیره اونۍ ویلي وه په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغېز کوي، نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نسي. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وسوه. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وویل اصلاحات د ښې حکومتولۍ مهم اصل دی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي د فاریاب جوزجان مهمه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړه. دغه لار له یوې میاشتې د دولت ضد وسلولو د بریدونو له کبله تړل سوې وه. د سوریې په جنوب لویدیځ کې سر له ننه د اوربان موافقه نافذ وه. دا د سوریې په 6 کورنۍ جګړه کې سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالو هڅو وروستۍ هغه ده. د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. ټیلرسن به د اوکراین د دغه سفر په لړ کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 ملي لوبډلې د مرکزی اسیا په سیالۍ کې د اتلولۍ جام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی اسیا د فوټبال په سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال د 15 ملي لوبډلې قرقزستان، تاجکستان او ازبکستان ته ماتې ورکړه او یوازې له ترکمنستان څخه ماتې وخوړه. افغانستان د 9 نمبرو په ترلاسه کولو سره په دې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرقزستان د فوټبال 15 لوبډلې ګډون کړی وو. داسې د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوې او د جولای 5 د افغانستان په ګټه پاتې رسېدې. په هندوستان کې د کرکټ د 19 د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ روان دی. د کرکټ بورډ د رسنۍ مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي کمپ وروسته د کرکټ د 19 ملي لوبډله د جولای په 14 له سنگاپور سره لوبه لري. د نړیوال جام د غوروي پړاو په سیالۍ کې د افغانستان ترڅنګ د نیپال، هانګ کانګ، امارات او سنگاپور د کرکټ د 19 لوبډلې برخه لري چې له دې ډلې یوازې یوه لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. دا په تسهیل کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 ملي لوبډله له دې وړاندې هم د نړیوال جام په سیالۍ کې لوبېدلې او د پاکستان، استرالیا او سریلانکا په ګډون یو شمېر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. او په پام کې د نړیوالو مشهور فوټبالران په پاکستان کې لوبه وکړي. د برازیل د مشهور فوټبالر رونالډینو او رابرتو کارلوس په ګډون وو لوبغاړي اسلام آباد ته رسیدلي. په دغو لوبغاړو کې د بریتانیا راین گیګز، د فرانسې رابرت پیئرس او نک لولوس انلیکا، د هالند جارج بوټینګ او د انګلستان ډیوډ جیمز هم هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالۍ کې برخه اخلي. لومړی نمایشي لوبه به په کراچۍ کې د عبدالستار عید هی هاکی لوبغالي کې وشي او ټاکل شوی دوهم لوبه د 1 په ورځ په لاهور کې ترسره شي. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو زمونږ د خبرونې هغه برخه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د پاړه د مهمو راپورونو خبرېدو ته مزنګړی کړی و همدلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه ونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکو نبی الله زابلي ستونزه راخسته ده. د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس هم زیات دی د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لرې واټن کې پراته دي او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی. د وای که دغه لرې پرتو کلیو ته یو بل روغتیایي کلینیک جوړ شي د سیمې د خلکو او ناروغانو ستونزې به واري شي. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نبی الله زابلي او ورپسې د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دي سده او د کوم ځای د تماس نیولې؟
نن می نبی الله زابلای ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه می تماس.
ستاسو مشکل سو؟
زمون په ولسوالۍ کې کلینیک ته ولی خډیر لري ده، هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده. نو د زابل سر چل کلی د کلینیک نه له ډاکټر نه بې برخې دي، شخصي هم نسته خو کلینیک اصلا نسته.
دغه کلینیک چې لري ده د لري کلو فاصله به څومره وي؟
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده، سړکان یې ډېر خراب دي، موټر هم نشته. نو په غرونو کې د 15-20 کلو مریضان هلته رسیدګي نشي کولی. موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دابل سر کې کلینیک جوړ شي.
سړکونه شته، موټر تګ راتګ کوي؟
موټر تګ راتګ کوي خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کلی چې په د ولسوالۍ په دابل سر کې ده، دا له کلینیک نه تقریبا 2-3 ساعته به موټر مزل کوي بیا به کلینیک ته رسیږي. نو موږ ته دا کلینیک د باغ په منطقه کې موقعیت لري هیڅ فایده نه ده رسولې.
نبی الله، داسې کومه واقعه خو به نه وي شوي چې یو مریض ډېر عاجل وي یا کومه مور امیندواره وي او تلف شوي وي په لاره کې؟
داسې واقعه که نه وای تر شوي سین صاحب موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ ته کلینیک جوړ کړي. داسې واقعې تقریبا لسګونه واقعې په هر میاشت کې په هر هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټر یې ورسوو خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریز کوي نه رسېږي. نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی، همداسې نورو مریضان هم.
سیار کلینیک یا ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي؟
نه نه، نه څوک راغلي دي نه چا پوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه، که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري.
نبی الله، یو بله پوښتنه هم کوم، ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والي تر غوږه رسولې؟ هلته خو رئیس د صحت عامې هم شته، هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز سلاته، هلته یې د والي صاحب مخته، د نورو لوړپوړو مرکز سلات چارواکو مخته دا ستونزه پیښوله. هغو ورسره وعده وکړه ستاسو ستونزه یې ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو. متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
بس ستا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریکه کړه.
جناب ډاکټر اروال، لری پرتو ولسوالیو ته چې د صحی مرکزونو څخه لري، دې ته د صحی خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده؟
لری پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې مونږ نظر په نفوس سره د عامه روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیسوي. مونږ درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته یې مونږ د ولسوالۍ روغتون وایو، چې په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي. د دې نه لاندې مونږ د جامع روغتیایي مرکزونه یا په نام باندې مونږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوه روغتیایي مرکز یا اساسي روغتیایي مرکزونه یا بي سي ورته وایو دا لرو. او کوم ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي هغوی دپاره بیا سب سینټرو په نام باندې هم مونږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې چې تر اوسه مو یوازې هیواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دی دی چې پاینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لرې پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېده امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته خو تقریبا شل دېرش کلی د دې کلینیک نه لرې دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی، دې ته څه تدابیر لري چې هغه نفوس یې زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه لري دي، هغه ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغه لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بیلګې په توګه مونږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه. او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې مونږ واړو کو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام مونږ لرو. او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یو ښه مداخله چې د آشیانی صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زمونږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه هم په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینو ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. او انشاءالله اوس په دې باندې د عامه روغتیا وزارت او زموږ همکارې موسې په دې توافق رسیدلي دغه ساحو کې انشاءالله مونږ دغه روغتیایي ځالې دغه خلکو ته جوړې کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخست.
په مجموع کې د ارغنداب شمول د ځینې دغه حوزې په ولسوالیو کې مشته چې هغه په تاثر سره امنیتي مشکلات دي. خو د دې امنیتي مشکلاتو مونږ د خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو، او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې اووه تنه ښځینه مسلکي پرسونل یا سټاف کار کوي.
دا ورور نبی الله نومیږي او ویلې دي چې کلي چې لرې دي او لارې هم خرابې دي، کله کله زموږ مریضان په لاره کې مړه کیږي یا هغه ښځې چې امیندوارې دي د دغه سختو لارو له امله په لارو کې مړه کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. مونږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو، یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل دي، ترانسپورت کمبود، امنیتي مشکلات، دا ټول شته. خو د دې سره سره مونږ د همدغې ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل، دا ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وه او امنیتي مسایل د خدای نور هم ښه کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره زیاده. نو مونږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس یې هم زیات دی، د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي. او دا مهم واوریدل چې د عام روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوی سو د دغه خلکو روغتیایي ستونزې کم شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نورو خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسانې موندلې دي او نشانې به د دوی څخه واورو. لومړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم یې موندلی دی. وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوي، نو تاسو مننه یې کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړي. دی مهرباني.
مننه وروره، ستاسو له پیغامه شمېره به موضوع ووایم. 0 و 2 و 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت څخه د منان په نامه یو څوک مندرې دی، پیغام به یې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د نیمروز ولایت څخه خاطر ولسوالۍ ته تاسو پیغام پیژنم. یو کس د منان په نامه په خاطر ولسوالۍ کې پیدا شوی دی چې بچا په ځان اوسي، او د پیرید ولایت تذکره ورڅخه ده. که څوک په دغه ورور پسې تلاش کوي نو زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. یو پر 0 3 8 1 3 5 5 4. وسلام.
دا د کوچنی مور پیدا کړی دی، دا کدار چا دی په دغه شمېره جمع زنګ ووی. ما د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره د ټلیفون په تماس یم. 0 2 5 5 2 9 3 2. بیا بلګاش ورته وام 0 2 5 5 2 9 3 2. هغه شمېره زما سره تماس ونیسي، زه دوباره در خلاص ورسم.
بله، السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما کې یو سړی را معلوم دی چې دا څه کاله کېږي د چا سره ورسره دی. هر څوک معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم.
مننه خوره کې تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی او له کوم شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زه به یې اوریدونکو ته وایم. 0 او 1 6 5 1 0 2 5.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو، دا د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې دي چې کولای سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام راته پریږدئ. او اوس په هغه اړیکې راوخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښل لټوي.
زه انجینر محمد کاظم د وردګو د ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه سفر نماز کیم. زما یو تر چې د فنامه د امیرګل د ولد محمد رود چې فسر به باندې ړوند دی، څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د دا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 و 1 9 4 0 5. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما ماما د اسماعیل نومیږي.
تقریبا د 10 کال کیږي چې نادر کسته وای دی یار مسلمان ورور په دغه اکر معلومات لري په دغه شماره دی ماته زنګ زنګ ووی د نوزاد ولسوالۍ دی د بنوزاد اوسیدونکو اسماعیل جان میز د عبدالخالق او د جمله ملک اخون ورور دی د فاضل اکا زوی دی وسلام
میرا جان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمیره به زاوریدونکو ته اعلان کوم ځکه تاسو نه د ویلې سفر اویا شپاژ 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 څلور نه څلور درې یو بل پیغام راخلو
سلام علیکم زه محمد جانی د رحمان اورد بن نو ترځوی دا کار خو شاکی دی چې د صحیح تکلیف لري په نامه د تاجی ګول اگر کشوه دو کارا که نه چه تا معلومت تقریبا عمر به شل کلو یا دو اشتاسی دو عمری نهای و چکه اغنی علب ده لب لب دیره لری چه ده دیده پارا معلوماتی مهربانی لما که پدوگش میرامو سرا علی کهو نیسی سفر واویا اتویش یا واویا سالور سو نهویش بلش میرویا سفر اتاویا سفر سفر اتویش اتویش بری السلام علیکم
ملیا السلام علیکم زه تاسو د ملایمن ولایت څخه ما یو څه ورول دا کال کې چې ورو کړی راکې مو دا سیم په نامه دي چې راځه تا ته معلومات شي ما دې په دغه نمبر زنګ وې چې پر وڅ پر دوا یا دوا بیا څنګه بیا څور بیا یو بیا او بیا ته هر ورځ چې معلومات ما دې په دغه شماره زنګ وې سلام
زنه ما د پرالې ولایت په بل بل ډول سالې او سیدن کې زموږ یو سپټکلن سپنځره چې وردا ژره د جېت په خوند سره دی محمد سید نیږي ګور لنګي پر سر پړې د شخلالا د کې او سیدن کې کچا ته په چاجي دلې یو د پر برابر معلومات لري په دغه شماره دی مشتزن وي شل د روپې جایزه ده شماره چې پر و اتر سو شل و اویا یو سل دروش پته شماره یو ور بیا تکراروم چې پر و اتر
الو السلام علیکم دادا کندهار ولایت د اینو مې څه خبره کوو زما یو د اکا زوی دی د لافا لاو دا صابله رګلری د دوا کال کې چې رکسوي دي ار چا کوي دا کروره ما ته دي په داش مې را زنګوي چې پر اویا ته جیش دوا ساو جیش و جیش او شل زرا والی جایزه ورکول کیږي السلام علیکم
زه د هلمند ولایت څخه خیر الله خبره کوم دا جامع الله په نامه یو سړی وسته هر دوه سوایسي په اشماره زنګوي چې درس لري صفر و صفر اته شپږ څلور صفر درې دوه پنځه دا غا اشماره ده
السلام علیکم زه حجي عبدالکریم اسدزی د سن بولګه سره په تماس کې یم زما یو زوی ورګري څلور دیرش میاشتې کیږي نمې بارام دی د شپاله سو کال دی ترنګ سر مخون دی او ار مسلمان ورته معلومات وی نو پردا د شورو دي زبر سره تماس ول شي دا شورا اوله زما ده صفر اویا دو اویا دیر یو سلو څلور دیر دوه مشناره ده صفر اویا دیر نسلی تنځه سوا هو شپته اورد مو بخیر
السلام علیکم زه محمد ګل د عبدالقادر زوی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ چې زما یو قریب په نامه د محمد ګل د خدایرام زوی د غور ولایت د پسابان ولسوالۍ د سیواق د کلي اوسیدونکی دی چې د هلمند ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې پنځه کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی او نشانې هم درې ګوتې د چپ لاس پرې دی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات کېږي نو په دې شمیره دې اړیکه ونیسي صفر و اته درې و درې شپږ یو شپږ یو ځل بیا شمیره تکراروم صفر و اته درې و درې دوه یو شپږ هر څوک چې دغه نفر ته لاس راکړي لس زره افغانۍ شیرینی لري
السلام علیکم زه سیفلا زابل ولایت د شاجور سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکو یم ما یو د کاکا زوی ساجب خان په نامه دوا کال کیږي نظر کده په دا اړه کې هر مسلمان معلومات لري د ما سره په دوش مهاره تماس ونیسیم صفر و صفر و دوا تیا دیش پوراتیا صفر و صفر و دوا تیا دیش پوراتیا لازر اغوانی بخشیدی و سلام.
سلام علیکم بابغه څه خبره کوم څه خداد نمیګم از ما ورور دی فنامه د ولدا د دوی ورځې کې د کورنا درکه دی کداغه هر څوک معلومات لري په دغه شماره د ماته ځان
سخیده تروره ستاسو شمیره هم نه دویل سوی نو زبا یوریدونکو ته اعلان کم سفر اویا دوه سوه شپږ شپېته ولس د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه ظریف خان وطندوست څنګوالی پیغام به یې واورو.
نوم یې ظریف خان وطندوست د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ لسواری مې زنګ وسوالی ده. زموږ یو کاکا د پنځه دېرش کاله کښې ورک تن په نامه د اطلاع کیم زه د اطلاع لیم زوی یم که په دې شماره باندې که پیدا شو ما ته باید زنګ ووایي 0 اویا 8 3 1 3 3 1 8 تلیفون شماره یو وار بیا وایم 0 اویا 8 3 1 3 3 1 8 خدای په امان ښه ورځ به خو.
سلام علیکم زه سردار ولی خبره کوم د لشکرګاه څخه چې یو هلک دی د سید ولی په نامه باندې دی دا شپږ میاشتې کېږي د کوره نه درکه دی او اوسېدونکي د ولی کرم د هدیرې د بغله کړې کور دی کار ور په دې دغه سید ولی په نامه باندې معلومات لري په دې شمېرو دې ما ته زنګ ووړي 0 اوه 0 شپږ 8 1 8 1 4 شپږ و سلام.
السلام علیکم زاود الصابر د فاروان ولایت کوشابیر ولسوالۍ د بابا خیلو اوسېدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بېدرکه دی. اصلي نوم یې رضا خان دی خدای په رضا مشهوره دی که دای رندی په خپله اوړي یا د انډیوالانو مهرباني دې وکړي زنګ دې ووهي وسلام.
ګران وروره که تاسو غواړئ ورک مو پیدا سي او اوریدونکي وکولی سي چې زنګ درته ووهي نو خپله شمېره هم اعلان کړئ. له هغې شمېرې چې دا پیغام ورته رسېدلی زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم 0 اویا 2 څلوېښت 6 څلوېښت 9 نوي. یو ځل بیا د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره درته اعلانوو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زده بادغیس ولایت د غادس ولسوالی نګون کما د ملا مراجان د کلی د جګم دی څنګه زحمت در کوم زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد اسا دا شل کال کیږي نه درا کړی د ایران خوا ته تللی وو موږ را دو ټول ارکون کته دا اعلان ورکو هر مسلمان ور ته د دلی صاحب یا معنا د مرګ خبر راکی یا د ژوند خبر راکی 5000 افغانۍ جایزه ولري 0 اوه 0 2 2 4 6 0.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مسجدالله ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې نوم یې عبدالسلام دی. زما یو وراره چې نوم یې محمود دی د پلار نوم یې محمد دی د تریا یې د نندي نوې کې اوسېږي ادوی میں سکی شروعک دیا میں تو اچھا سر پر دو پہاڑ معلومہ کی دجون میں دجون درکتا میں دمک درکتا دجون سر پر دو شمارو اری تیمونی سے 0 اوه 0 3 2 1 4 3 4 5 بل شمارہ دا 0 اوه 0 3 9 5 4 او دا لږ چې 14 کاله عمر لري او رنګ یې چې هلک چې که په په اړه چا سره معلومات وي نو زموږ سره که داسې هړې کې ونیسي.
بلی السلام علیکم فتح الله یم له خوست ولایت نه زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا دوه کاله څه دفاسه دوه کاله کېږي چې د کوره بې درکه شوی دی سور غوندې سار لري شنې سترګې دي تقریبا د شپاړسو کلو په عمر دی که هر چاته په اړه معلومات وي محمد نواز نومېږي که هر چاته معلومات وي نو په دې شمېره دی اړیکه ونیسو
فتح الله وروره ستاسو پیغام د دغې شمېرې څخه موږ ته راغلی دی زه به یې اورېدونکو ته ووایم 0 اویا شپږ اویا درې نوي اووه سوه درې څلوېښت شمېره یې ور بیا وایم 0 اووه اووه شپږ نه درې اووه څلور درې د یوه بل اورېدونکي پیغام به راواخلو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه عبدالرحمن د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادۍ راډیو ته پرېږدم زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځما د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي نو هر مومین مسلمان ورور ته پته وي یا هغه زما اواز په خپله اوري نو له مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لس لکه افغاني جایزه دې ترلاسه کړي صفر اووه اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه 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 اته صفر صفر اته پنځه د ازادي راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغام یې خپور کړي